په افغانستان کې مازیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې موزه نور یاسنوري هرکلی کوم. په خبرونه کې د افغانستان د ولسمشر په لومړي مرستیال امرالله صالح د ننني برید له وروستیو جزئیاتو مخبرو په دغه برید کې نوموړی له دغه بریده روغ وتلی، خو د کورنیو چارو وزارت وایي لږ تر لږه لس تنه پکې وژل شوي او پنځلس تنه نور هم ټپیان شوي دي. خو مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. اجمل انده خبرونه اوروي. افغان چارواکي وایي کابل کې چاودنې لږ تر لږه لس کسان وژلي او تر شلو زیات نور یې ټپیان کړي دي. دا یونان په یو ټاپو کې د غیر قانوني کډوالو په پنډغالي کې بیګا غور لګیدلې او لس زره کډوالي له دغه پنډغالي تیښتې ته اړ کړي. روسیې د نړۍ پر وو سترو صنعتي هیوادونو تور پورې کړی چې د ناسمو معلوماتو د خپرولو کمپاین یې پیل کړی. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د کورنیو چارو وزارت وایي چې نن په کابل کې په شبي حمله کې د مړو شمیر لس تنو ته رسیدلی دی او د ټپیانو شمیر هم تر شلو اوښتی دی. ټول وژل شوي کسان ملکی وګړي ښودل شوي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آرین په وینا په حمله کې د امرالله صالح په شمول د هغه څو ساتونکي هم ټپیان شوي دي. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح له هغه خلکو چې په نننۍ چاودنه کې زیانمن شوي د بخښنې غوښتنه وکړه. وی ویل چې دی ښه دی. ښاغلي صالح په یو لنډ ویډیوي پیغام کې چې نن پر فیسبوک خپور کړی وویل:
ما او زما زوی ځوان عبدالله جان ته چې را سره زیان نه دی رسیدلی، زموږ مخونه یو څه سوځېدلی دي.
دا ولسمشر پر لومړي مرستیال امرالله صالح او دغه پر همکارانو نن سهار د پروژې جدید تایمنی په سیمه په کې حمله وشوه. طالبان ویلي چې حمله کې دوی لاس نه لري. پر امرالله صالح د حملې مسؤلیت چا تر اوسه پر غاړه نه دی اخیستی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دغه حمله غندلې. همدارنګه د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله هم حمله غندلې او په اړه یې د څېړنو غوښتنه کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه لنډ پیغام خپور کړی او پر امرالله صالح شوې برید غندلې دی. دا یونان په لسبوس ټاپو کې د غیر قانوني کډوالو په یو کمپ موریا کې بیګا اور ولګید او لس زره کډوال تیښتې ته اړ کړل. په موریا پنډغالي کې له ډېرې مودې راهیسې د خلکو د ګڼې ګوڼې، د کرونا د وبا، د ګډېدو او روغتیا او نظافت د کمزور امکاناتو له کبله اندېښنې موجودې وي. چارواکو ویلي چې پنډغالي ښایي په بشپړ ډول ویجاړ شوی وي، ځکه تر نن سهار لا اور پرې بل. خو په دې پیښه کې چاته د سر زیان د رسیدو خبر لا نه دی خپور شوی. په لسبوس ټاپو کې نږدې اتیا زره کسان اوسي. داسې ګڼل کېږي چې د یونان صدراعظم به نن بیړنۍ غونډه وکړي او په لسبوس کې به بیړنۍ حالت اعلان کړي. روسیې د نړۍ پر وو سترو صنعتي هیوادونو تور پورې کړی چې د ناسمو معلوماتو د خپرولو کمپاین یې پیل کړی او هدف یې دا دی چې د الکسی ناوالني د مسمومیدو له کبله پر روسیې بندیزونه ولګول شي. الکسی ناوالني په روسیه کې له پیژندل شوو سیاستوالو د کرملن له سختو منتقدانو څخه دی. هغه په روسیه کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې له کبله هم ډېر پیژندل شوی. هغه تیره میاشت په سایبیریا کې ناروغ شو او اوس په برلین کې په روغتون کې بستر دی. د جرمني ډاکټران وایي چې هغه ته داسې زهرجن مواد ورکړل شوي چې پر اعصابو اغیز کوي او د پخواني شوروي د پوځي اهدافو لپاره کار ورڅخه اخیستل کېده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پر روسیه بې اساس حملې کېږي او د جرمني چارواکو غبرګون هم له وضعیت سره مرسته نه کوي. په بلاروس کې د اپوزیسیون د تنظیمولو مسؤلین وایي داسې معلومیږي چې په بلاروس کې د هغوی وروستی آزاد ملګری ماکسیم زاناک هم نیول شوی دی. د زاناک د ملګرو یوې روسي ژبې خبرونې ته ویلي چې نوموړی باید د انټرنیټ له لارې یوې مرکه کې حاضر شوی و خو ونه موندل شو او دوی ګمان کوي چې حکومت به نیولی. او د دیزنی د فلمونو جوړولو پر کمپنۍ له دې کبله سختې نیوکې شوي چې د مولان په نوم د انیمیشن فلم آخر کې د چین له اتو دولتي کمپنیو مننه کړې ده. دیزنی دا فلم په 1998 میلادي کال کې جوړ کړی و. دا فلم بیا په انیمیشن ډول جوړ او د سپتمبر په 4مه پر دیزنی پلاس چینل خپور شو. مولانی یو خیالي موزیکال فلم دی چې زیاتې برخې په شنجن او د چین په نورو سیمو کې اخیستل شوي. دا فلم تر خپرېدو وروسته ډیرو کتونکو پر دې شرکت نیوکه کړې چې ولې د شنجن له چارواکو چې د مسلمان ایغورو پر ضد د تبعیض او ظلم سخت کمپاین چلوي مننه کړې.
له اجمل امن مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح نن له یوه بریده روغ ووت.
سوختگی بسیار سطحی سر روی ما است و کم دست ما افگار شده به خاطر که موج بسیار قوی داشت و شیشه موتر ضرب شد.
کپه دی برید که لزگونو کسانو تا مرگ جوب لاوختی ده کرونا چارو وزارت وی ویان وی
لبد مرغ لس کسان مونگ ملکی و دوال شیدم سوی او پینزل از نور تپیان دی.
کسان طالبانو ویلی ده بریدی ده دل کار نده خوب خاقلی سالی ده برید تر شاده چال لاس کی دیش
دی سالی سب دریز امیشه دی آئیسای پر خلاف ده دی آغا هیت وقت دی آئیسای مسائل مداخلی نشی غملی.
د امنیتي چارو له یو کتون کې سره مو مرکه کړې. د افغانستان د هوایي چلن ملکي اداره وایي د کورونا وایروس له امله له دې وروسته د کابل او ډیلي ترمنځ به په اونۍ کې یو پرواز ترسره کیږي. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې امریکا غواړي د چین د یو شمېر هغو کرنیزو محصولاتو پر وارداتو بندیز ولګوي چې د دې هېواد په شنجن ایالت کې د جبري کار په نتیجه کې تولیدېږي. ازادي رادیو اوري د غرض د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه ونیز خبرونه مهیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د خبرونه پاتې برخه به حمزه نوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي د ولسمشر اشرف غني د لومړي مرستیال امرالله صالح د موټرونو پر کاروان په نننۍ بمي حمله کې لس کسان مړه شوي او 15 نور ټپیان دي. پیښه د کابل ښار د څلورمې امنیتي حوزې اړوند تایمنی سیمه کې نن سهار وشوه. سیمه ته د ازادي راډیو ورغلي خبریالان وایي چاودنې د سړک شاوخوا کورونه او ودانۍ سخت زیانمنې کړې دي. په عین حال کې امرالله صالح په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې په دې حمله کې یوازې لاس او مخ برسیرن ژوبل شوي. پر ښاغلي صالح دا حمله په کور دننه او بهر غندل شوې ده. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال ډیوه نادر په راپور کې.
افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دغې حملې د سرنګوالي په اړه څېړنې روانې دي. خو ګومان داسې کېږي چې دغلته د سړک غاړې ویاله کې چاودېدونکي مواد له وړاندې ځای پر ځای شوي وو. د پیښې عیني شاهدان وایي د چاودنې غږ ډېر زورور و چې تر لرې ځایونه یې غږ واورېدل شو او شاوخوا یې ورانۍ او ویجاړي رامنځته کړې دي. د کورنیو چارو وزارت وایي په دې چاودنه کې لس ملکیان جل شوی او د خاغلی سالی د ساتونکو په ګډون 15 کسان ټپیان شوی دي. د دې وزارت ویان طارق اریان
اترستان د خپل جنایت په دوام نن سهار بیا هم یو بل جنایت ترسره کړه چې دغه په نتیجه کې له بده مرغه لس کسان مونږ ملکی و دوال شهیدان شوی او 15 نور ټپیان دي. په شمول د معاون صاحب اول څو کسان محافظین چې په دغه مجروحین او ټپیان شامل دي. دا یو تورستی پیښه ده. مونږ په دې اکلاس خپل څېړنې کوو.
د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح د موټر پر کاروان هغه مهال چاودنه ترسره شوه چې نوموړی له کوره د خپل کاري دفتر په لور روان و. دا حمله په کور دننه او بهر غندل شوې ده. ارګ په یوې اعلامیه کې دا بمي حمله غندلې او دا د افغان سولې او ټیکاو د دښمنانو کړنه بللې ده. د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي ویلي چې بې له شکه دا او دې ته ورته پیښې د افغانستان د سولې او ثبات د دښمنانو کار دی چې د افغانانو په وړاندې تاوتریخوالي ته دوام ورکوي. د جمهور رئیس دوهم مرستیال سرور دانش هم دا یوه تروریستي پیښه او د سولې پروسې نقض بللی دی. د ملي روغې جوړې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د دغې چاودنې د هر اړخیزې څېړنې غوښتنه کړې او دا ډول حملې د افغانستان د دښمنانو ناکامي یاده کړې ده. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت سرپرست حنیف اتمر بیا په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دښمنان نشي کولای د داسې حملو په ترسره کولو د سولې پروسې مخه ونیسي. اخوا بیا د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا پر خپل ټویټر لیکلي د ولسمشر پر مرستیال د پارلمان پر غړو د سولې پر فعالینو او مذهبي مشرانو بریدونه د سولې رښتینی نښې نه دي. په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت هم په خپل ټویټر پر ښاغلي صالح حمله د افغان سولې دښمنانو کار بللی او لیکلي دي چې حمله کوونکي غواړي په داسې کړنو تاوتریخوالي ته دوام ورکړي او د بین الافغاني خبرو مخه ونیسي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت هم د ولسمشر غنی پر لومړي مرستیال حمله غندلې ده. له بمې چاودنې نږدې یو ساعت وروسته د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح رسنیو ته استول شوې ویډیو کې د خپلې روغتیا ډاډ ورکولو تر څنګ وویل:
زما د موټرونو پر کاروان چاودنه وسوه. زما یو شمېر زړور ساتونکي ټپیان شوي او د امنیت روغتون ته لېږدول شوي دي. ما ته او زما زوی چې تر څنګ مې ناست و زیان نه دی رسېدلی، یوازې برسېرن ټپیان یو. خو له هغو ټولو وطنوالو چې زموږ له امله ورته هغه مسیر کې مالي او ځاني زیانونه اوښتي بخښنه غواړم.
په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي شنونکي وایي د امرالله صالح د موټرونو پر کاروان حمله د افغان سولې د پروسې ټکنی کېدو هڅه ده. طالبانو په دې حمله کې لاس لرل رد کړي او تر دې دمه کومې بلې وسلوالې ډلې یې هم مسؤلیت نه دی منلی.
په راپور کې مو واورېده چې طالبانو په برید کې خپل لاس لرل رد کړي دي. که چیرې طالبان په دا ډول بریدونو کې دخیل نه وي، نو څوک داسې پیچلي بریدونه پلانولی شي؟ د موضوع مخکې د خبرونې په پیل کې د امنیتي چارو له پو او پخواني جنرال یوسف امین زازی څخه وکړه.
دا به مونږ نشو ردولی چې طالبان وایي چې مونږ دغه برید کې لاس نه لرو. ګورې دغه جګړه، د جګړې فعالیت، د جګړې فعالیتونه په افغانستان کې حکومت او مخالفین طالبان دي. که چېرته دوی دغه جګړه ګرمه نه وای ساتلې، نو نورو تروریستي ډلو ته، نورو ترهګرو ډلو ته به دلته زمینه نه وای مساعده شوې. دغه مسؤلیت د افغانستان حکومت او دی چې باید د افغانستان د خلکو سره مال نه به ساتنه وکړي، نو د حکومت او امنیتي چارو
له دې مخکې هم همدغسې بریدونه که داعش کړي یا نور کړي، بیا هم پر طالبانو تپل شوي چې تاسو وایي چې دغسې نورو د دولت مخالفو وسلوالو ډلو ته مو د فعالیت زمینه برابره کړې. دا هغه موضوع ده چې افغان چارواکي تل تکراروي، خو اوس ډېر یو حساس وخت کې دغه برید کېږي. لوړ پوړی چارواکی دی، له ولسمشر وروسته دوهم کس دی او هلته په دوحه کې د افغانستان د حکومت سره د طالبانو د خبرو لپاره هم تیاری نیول کېږي. که راسو دې ته چې امرالله صالح ولې د ورته بریدونو هدف دی، له دې مخکې هم په ډېر داسې بریدونه شوي دي، آیا دا بریدونه په یو ډول باندې ګاونډیو هیوادونو په تېره بیا پاکستان سره کوم ارتباط لرلی شي؟
ګورې دلته د سیمې استخبارات په افغانستان کې پراخ لاس لري، یعنی لاسرسی لري. د افغانستان جګړې ته په کتو سره او د مونږ اړیکې د ګاونډیو هیوادو سره او بالاخره د ګاونډیو هیوادو مداخلې لکه ایران، پاکستان، اول پاکستان دا عیسای دا او په دویمه قدمه کې ایران دا، ډیری بریدونه د دوی طرفه ترسره کیږي او د دوی حمایه بیا د نړیواله په کچه باندې نور هیوادونه دي چې هغه خپلې موخې دلته لري او دغه هیوادونه خپلې موخې لري. د صالح صاحب دریز همیشه د عیسای پر خلاف ده. یا صالح صاحب دریز یو افغان، واقعي افغان چې هغه هیڅ وخت د عیسای مسائل مداخله نشي زغملی، هغه دریز د صالح صاحب ده. زما اند ده، ما دا فکر ده چې په دغه برید کې او ورته بریدونو کې چې هغه زمونږ هغه غښتلي حکومتي چارواکي دي او غښتلي امنیتي منصبین دي او دای په ډاډه کړې ده په خپلو فعالیتو کې، په خپلو وظایفو کې چې دوی ISI او پنجاب ته نه تسلیمېدونکي دي. همیشه په دوی باندې برید شوی دی، په کلو کې برید شوی دی، په معلم حتی یو مدیر چې هغه د افغانستان خپلواکي غواړي د افغانستان ازادي غواړي او د پردې هغه نه غواړي هغه باندې هم چاودنې شوي دي. داسې موږ ډېر داسې مسایل لرو په کلو په بانډو کې.
بلې زاده صاحب کراسو
آیسای په اوله قدمه کې او ایران په دویمه قدمه کې په دغو مسایلو کې رول لري.
زازه صاحب کراسو د سولې پیچلی پروسې ته ډېر ستونزې هوارې شوې خو بیا هم مخام خبرې لا نه دي پیل شوې. څه فکر کوئ چې دغه برید او دغه سي نور احتمالي بریدونه آیا فکر نه کوئ چې دا به د سولې دغه پروسه نور هم زیانمنه کړي؟
ګوره داسې بریدونه جګړې ته ادامه د خلکو وژل تلفات په کلو بانډو خرونو کې د دې سولې سره یو په تناقض کې قرار لري. دلته زه فکر کوم چې د استخباراتو د نړیوال او د سیمیزو استخباراتو لاس پکې ده چې دوی خپلو موخو ته ورسېږي، ځکه چې افغانان په هیڅ صورت خارجي مداخلې نه مني. په هیڅ صورت هغه عیسای ده که هغه امریکا ده که هغه پنجاب ده که هغه روس ده که بل ده، دغه مسایل د سیمې استخباراتو د نړۍ استخباراتو خاصا د پاکستان د اهدافو په خاطر باندې دا کتل کړي.
د امنیتی چارو پوپ خونه جنرال یوسف امین از ازایو. راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو. ازادي رادیو هم هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو اوریدلی شئ. د افغانستان د هوایي چلن ملکي دروایي د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بلدي وروسته د کابل او ډیلي ترمنځ په اونۍ کې یو پرواز ترسره کیږي. د دغې ادارې ویان نعیم صالحي ازادي رادیو ته وویل د هغې هوکړې له مخې چې د افغانستان او هند ترمنځ شوې د دغه وضعیت ښه کېدو به پروازونه محدود وي او یوازې سوداګر، ناروغان او هغه کسان چې سوداګریز پاسپورټونه لري کولی شي له ډیلي کابل او یا هم له کابل ډیلي ته سفر وکړي. فیروزه عزیزي نور حال اوروي.
د کابل دهلی ترمنځ په داسې حال کې پروازونه پیلېږي چې په هند کې په کرونا ویروس تخته کسانو شمیر لوړ ښودل شوی دی. د افغانستان د هوایي چلند ملکي اداره وایي د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره به دغه پروازونه محدود وي. د دغې ادارې ویان نعیم صالحي ازادي راډیو ته وویل د دواړو هیوادونو د هوکړې له مخې دهلی ته په اونۍ کې یو پرواز کیږي او د غلوتنې یوازې هغو ناروغانو ته دي چې په هند کې بند پاتې دي او یا هم هغه هیواد ته د درملنې لپاره ځي.
پروازا به شکل عادی آغاز نمیشه، بلکې پروازا به صورت محدود آغاز میشه.
دغه محدود سفرونه د هغو کسانو لپاره دي چې ناروغان لري، همدارنګه هغو محصلینو لپاره چې درسونه خلاص شوي او هیواد ته ستنيږي او یا هم د زده کړو د دوام لپاره سفر کوي، او د هغو کسانو لپاره چې تجارتي پاسپورټونه لري نو له دغو پروازونو ګټه اخلي، یعنی محدود دي.
څو ورځې وړاندې په ډیلي کې د افغانستان سفارت اعلان وکړ چې د دغو دواړو هیوادونو د هوکړې له مخې د سنبلې په 14مه د کابل دهلي ترمنځ د آریانا افغان او ایر انډیا دوه اړخیزه سفرونه پیل کړي. هندوستان ته چې ډیری ناروغ افغانان ورته د درملنې په هدف ورځي، د کورونا ویروس تر خپرېدو وړاندې ورته په ورځني ډول لسګونو افغانانو سفرونه کول. بلخوا د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د شمیرو له مخې دا مهال 14000 افغان محصلین په هند کې زده کړې کوي، چې په خبره یې دا مهال نه یوازې دا چې په هغه هیواد کې د یو شمیر مسافرو بندوالی زیاتې ستونزې پیدا کړي، بلکې هوایي شرکتونو ته هم میلیونونه ډالر مالی زیانونه اړولي دي. اوس سره له دې چې د دغو پروازونو پیلېدل جدي اړتیا ده، خو په افغانستان کې د دغو پروازونو له پیل سره د کرونا ویروس د لا خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې سوي دي. د افغانستان د امن روغتیا وزارت وایي د دغه ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ځانګړي او جدي تدابیر نیولې دي. د دغه وزارت مرستیال وایانده معصومه جعفری:
وزارت سلامتی افغانستان بر مردم اطمینان
په عمومي توګه وضعیت ښه دی او د کورونا ویروس د واقعیتو کمواله خي. د سفرونو په برخه کې وزارت ډاډ ورکوي چې مسافرین مخکې لدی چې سفر وکړي ټیسټ ترې اخیستل کیږي تر څو د دغه ویروس له خپرېدو مخنیوي شي. وی
ویروس توسط سفر جلوګیری کوي.
د امریکایي وزارت وایي ک په دغه سفرونو کې احتیاط وسی، له شک پرته به افغانستان د کورونا ویروس د لومړي موج له ګواښ پرته عبور کړي. له دې وړاندې له نورو هیوادونو د افغان کډوالو بیرته ستنېدل د کورونا ویروس د خپرېدو یوازینی لامل بلل سوی و. اوس به ولیدل سي چې د کابل ډیلي د سفرونو له پیل سره به دغه ګواښ په رښتیا هم څومره جدي ونیول سي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
دغه راز د ژوند په شیبو کې د اونیز خپرونه تر څنګ د ازادي راډیو بله د اساسي بشري حقونو اونیز خپرونه هم د خپرونې په دوهم نیمه کې مهیروي. وړاندې به واورئ چې امریکا غواړي د چین د یو شمېر هغو کرنیزو محصولاتو پر وارداتو بندیز ولګوي چې د دې هېواد په شینجن ایالت کې د جبري کار په نتیجه کې تولیدېږي. خو اوس به لاړ شو کندهار ته. په کندهار ولایت کې یو شمېر بڼوال وایي د تیر کال په پرتله سږ کال د انګورو حاصلات کم شوي. دوی د خپلو حاصلاتو د کمېدو علت د سپیرغوږي په نوم یو ډول نباتی ناروغی یادوي. بلخوا د کندهار د کرنې اوبو لګونې او مالداري ریاست مسؤلان هم مني چې سږ کال د نباتي ناروغیو له کبله د انګورو په حاصلاتو کې د پام وړ کموالی راغلی. له کندهار د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی پرې رپورټ لري.
عبدالودود د انګورو په بڼ کې د سپیرغوږې په نوم د پیدا شوې ناروغۍ په اړه خبرې کوي. دی د کندهار په پنجبای ولسوالۍ کې شاوخوا 2000 تاک انګور لري، خو د سپیرغوږې په نوم نباتي ناروغۍ د انګورو ډېره برخه خراب کړې ده. د پنجبای ولسوالۍ دوه تنو نور بڼوالو حاجي خدایداد او نورالله هم ازادي راډیو ته وویل دوی د کرنیزو آفتونو د مخنیوي لپاره په خپلو باغونو کې دوا پاشلې، خو کومه ګټه یې نه ده کړې.
دا ته شش کال د سیاوي کال رالی د شانی په دغه دغه ملاکه سر خلاصېږي کنه د وایي مقصد د پخوانی دغه کوم سمپل د وایي بولي پر والي د مقصد د یادنګولو ګولې مکړې دي. بیا هم دا یو کال یو مسله ده دغه مرض سره ګټ سن دي
ډېر انګور خراب شي.
اول څه ورته دی ته دي چې جدا ویني چې نیمه یو ګره پراغه لاندې ورکې تر توګه نیمه خراب دي نیمه دغه دي نو ګور چې دا د ډیرو وبوسه وکړلې یا مقصد یو بل دوام او خراب پر ولګې ده د سنو چی ځای یا هر ځای دغه رقم کې سات
فعلا خو فروش کل باغونه در رقم و چې په 15 لک روپۍ په اجاره کتل وس هغه باغ دی په 15 لک زینت ما در ټول په 3 سی کې ای وایسا سم دی ادوی سی خراب سی وی د سپیر غوښ د لاس کر سره کې چې واور جوړ چول اداره کړ سی
د کندهار په بازارونو کې سش کال د یو مننګور به ل 150 تر 200 افغانۍ پر رسیدي. په داس حال کې چې تیر کال من په 100 افغانۍ پلورل کېده. اسمت الله چې د کندهار شهر په ازر جبا باقی د تازه میوې هټی لري ازادي راډیو ته موبایل
اته مزر سم انګور خراب زمانہ باران وو له وس باغ ورسه ششل مانه جناب هغه پر لاس باندې بریښ الله سبحانه جل جناوي سره هغه نور ګره په باغ کې وڅ کې داس خراب جنوي په چې انور دې ته راوړل دا بدا چې د پروش کال انګور شاش کال مانه په یو سره غونډې د مشترکې پروش کال د انګور مات په سلو کې سونه سلام بس.
خو سپیرغوږي څه ډول ناروغي دا ولې پیدا کیږي؟ په کندهار کې د کرنیزو آفتونو د تشخیص د لابراتوار مسؤل عبدالسمیع نوري د انګورو په باغونو کې د سپیرغوږي په نوم د پیدا شوي نباتي ناروغي علت سږ کال د بارانونو زیاتوالی نم یا لندبل یادوي.
سپیرغوږي یو فنګسي مرض دی چې عام خلک د سپیرغوږي په نامه باندې پیژني. دا عموما د انګورو په وخت کې کله چې انګور د ګل وځي دی چې رطوبت او لندبل ډیر هغه ځای کې ګڼه ګڼه ډېرې دی سرشت کی پر بلګو باندې او پر ساکو باندې او هم پر میوه باندې تاثیر لري. د ساکو او د بلګو د هم چې ډیر سي د وچېدو باعث ګرځي او د انګورو د چاودېدو باعث ګرځي. انګور چاودي په زمين کې ورستیږي او ورسته هغه کیفیت چې بازار کې خرڅې ده هغه د لاس ورکیږي.
د کندهار د کرنې اوبو لګونې او مالداري ریاست مسؤلان هم مني چې سږ کال د نباتي ناروغۍ له امله د انګورو په حاصلاتو کې د پام وړ کموالی راغلی. د دې ولایت د کرنې اوبو لګونې او مالداري رئیس سید حافظ الله سیدی ازادي راډیو ته وویل دوی د دې امراضو د مخنیوي لپاره باغ لرونکو ته عامه پوهاوی ورکړي او په زرګونه کیلوګرامه درمل هم ورته ویشلي. د ښاغلي سیدی په خبره سږ کال به د کندهار د انګورو د تولید کچه شاوخوا 300,000 میټریک ټن وي. په داسې حال کې چې تیر کال دا حاصل شاوخوا 400,000 میټریک ټن ته رسیده.
چې دولت دغه امکانات دومره نه دي چې ټولو بزګرو ته موږ ورسیږو، خو د دې عامه پوهاوی موږ کړی دی خصوصا د شاخبروی په وخت کې یا د استراحت په دوران کې موږ په بزرګونو کیلوګرامه دواګانې دې ته توزیع کړي دي خصوصا د خاکسترک د تغ لپاره. تاسو پوهیږئ سکالې کال بارانی و رطوبت زیات و چې کوم کال مرتوب وي بارندگی زیاته وي، هغه کال بیا نو پنګسي قارچي امراض چې دي په نباتاتو کې ډېر زیات وي. سکالې 2,30,000 ټنه نه واخله تر 3,00,000 میټریک ټنه پورې به موږ انګور تولید ولرو.
انګور د کندهار له مشهور او عمده میوه شمیرل کیږي او په لسګونه ډولونه لري چې شونډ خانی، سره صاحبي او سره لال تر ټولو خوندور بلل کیږي.
د کندهار د انګورو د حاصلاتو په باب مو واوریدل چې بڼوال وایي سکل حاصلات کم شوي، هغه هم په دې خاطر چې یو ډول نباتي ناروغي وهلې دي. امریکا غواړي د چین د یو شمېر هغو کرنیزو محصولاتو پر وارداتو بندیز ولګوي چې د دې هېواد په شنجن ایالت کې د جبري کار په نتیجه کې تولیدېږي. چین د شنجن تر 1 میلیون زیات وګړي چې مسلمانان دي په جبري کمپونو کې بند کړي. امریکایي چارواکي وایي د دې هېواد قوانین د هغو سوداګري مالونو وارداتو ته اجازه نه ورکوي چې په تولید کې له جبر یا د بشري حقونو خلاف عمل څخه کار اخیستل شوی وي. نور هلي اسمت سروان اوروي.
د امریکا د ګمرکونو او سرحدونو د ساتنې د ادارې چارواکي وایي هیواد د چین د شنجن د سیمې د پنبې او سرو بانجانو په وارداتو بندیز لګوي، ځکه چې په دې سیمه کې دا محصولات له زور څخه په استفادې کرل کیږي. د امریکا د ګمرکونو او پولو د ادارې د اجرایه کمشتر مرستیال برندا سمیت ریوټرز خبري اژانس ته وویل په دې بندیز کې به هغه ټول تولیدات شامل وي چې له دې دوو محصولاتو سره تړلي دي، لکه جامې او همدارس سره بانجان او له سرو بانجانو څخه جوړیدونکي محصولات. د امریکا د ګمرکونو او پولو د ادارې ویندوی وایي ټاکل شوی وه چې په دې اړه رسمي اعلان پرون سه شنبه شوی وای، خو د رواني اونۍ تر پایه وځنډید. په پام کې ده چې له چین څخه د 500 وارداتي اقلامو ترڅنګ د شنجن پر سرو بانجانو او پنبې بندیز په سپینه ماڼۍ کې اعلان شي. دا اقدام به د امریکا او چین ترمنځ له وړاندې څخه ترنګلتیا نور هم زیاته کړي. د امریکا د ګمرکونو او سرحدونو اداره د خپل هیواد د قوانینو پر اساس د هغو محصولاتو د واردېدو مخه نیولی شي چې په جبري ډول تولید شوي وي یا د تولید په مهال بشري حقونه په پام کې نه وي نیول شوي. واشنگتن په وروستیو کې پر چین له ایغور مسلمانانو سره د چلن په خاطر فشار ډیر کړی دی. د متحدو ایالاتونو د بندنیو چارو وزیر مایک پامپیو تیرونی وویل امریکایي کمپنۍ په شنجن ایالات کې د بشري حقونو له سرغړونې خبري شي. د پدې سیمه کې پر سوداګري راکړې ورکړې د بیا کتنې غوښتنه وکړه. چین په دې خاطر چې تر 1 میلیون ډیر ایغوران یې له 2010 میلادي کال راهیسې په جبري کمپونو کې اچولي له انتقادونو سره مخامخ دی. چین وایي دا کمپونه د بیا زده کړې او روزنې مرکزونه دي چې له بیلتون غوښتونکي تروریزم او افراطیت سره د مبارزې لپاره ضروري دي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اړه ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون مې نه کړ.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا کندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه کړسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
او مخکې له دې چې خبرونه دوهمه نیمای ته ورسیږو له اسمت سروانه به واورو چې وایي د لومړي ځل لپاره په یوې خورا قوي کمرې د نړۍ د کورې تر ټولو دقیق عکس اخیستل شوی دی.
ساینس پوهان بریالي شوي چې د لومړي ځل لپاره د نړۍ 3200 میگا پکسلي ډیجیټل عکس واخلي. د امریکا د سټانفورد پوهنتون څېړونکو د نړۍ تر ټولو په لوی ډیجیټل کمرې دا عکس اخیستی دی. دا کمره په چیلي کې د سټانفورد پوهنتون پر LSST تحقیقاتي تلسکوپ نصب شوې ده. له دې کمرې څخه به د تیاره انرژۍ، تیاره موادو او د تاریخ د نجومي سینما تر ټولو د لوی فلم په جوړولو کې کار واخیستل شي. تر اوسه په دې برخو کې نور جزئیات نه دي اعلان شوي. د دغه عکس چې 3200 پکسله دی د لیدو لپاره 3800 داسې تلویزیونونو ته اړتیا ده چې سکرینونه یا صفحې یې 4K او خورا دقیقې وي. که هم دومره تلویزیونونه څنګ په څنګ کېښودل شي حالا عکس له جزئیاتو سره سم لیدل کېدای شي. د دې کمرې قدرت له دې اټکلولی شو چې که د کرکټ توپ 43 کیلومتره لرې وي په عکس کې څرګند ښکاري. د دې کمرې سینسورونه داسې شیان ثبتولی او پیژندلی شي چې تر دې وړاندې تصور نشو کېدی. د دې کمرې په جوړولو کې له 109 سترو او پرمختللیو سینسورونو چې CCD نومیږي کار اخیستل شوی. هر سینسور 14 میگا پیکسل دی. ټول سینسورونه یې 3,200,000,000 پیکسل دی.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو اوس اجمل ان په سټوډیو کې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي. په کابل کې نن په هغه چاودنه کې چې ظاهرن هدف د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د موټرو کاروان وو، لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او تر ډیر شو زیات نور ټپیان شوي دي. امرالله صالح خپل له دې برید روغ وتلې خو د یو ساتونکي برسیرن ټپیان شوي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په هر خپل لومړی مرستیال امرالله صالح د غبرید غندلې دی. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه په یو پیغام کې د کابل نننۍ حمله غندلې ده. د یونان په لیسبوس ټاپو کې د غیر قانوني کډوالو په پنغالي موریا کې بیګا ور ولګید او 10,000 کډوالي تېښتې ته اړ کړل. دغلته په دې پنغالي کې ګنشمیر افغانان هم میشتي. روسیه د نړۍ پر وو سترو صنعتي هیوادونو تور پورې کړی چې د ناسمو معلوماتو د خپرولو کمپاین پیل کړی او هدف یې دا دی چې د الکسی نوالنی د مسمومیدو له کبله پر روسیې بندیزونه ولګول شي. او په بیلاروس کې د اپوزیسیون چارواکي وایي داسې ښکاري چې په بیلاروس کې د دوی وروستی آزاد ملګری ماکسیم زاناک هم نیول شوی دی.
له اجمل امن مننه او امید زهیر مل هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د شپږیزلې کرکټ سیالیو په توام نن په لومړۍ لوبه کې بندي امیر خمارانو او نهنګانو ته په ماتې ورکولو سره په روانو سیالیو کې دویمه بریا هم خپل کړه. بندي امیر خمارانو د لوبې په چوکاټ غټل او لومړۍ د سیالیو لوبډلې امو نهنګانو پر وړاندې توپ چوونې پریکړه وکړه. امو نهنګانو د ټول شل اورونو په لوبولو سره د 5 وېکټو پاوټ کېدو سیالیو لوبډلې ته د 3 منډو هدف ورکړ. د امو نهنګانو لوبډله کې درویش رسولي 2.5 نه سوځېدلې، لوبډل مشر جاوید احمدي 4 او فرحان زاخل 22 منډې وکړي. د بندي امیر لوبډلې په توپ چوونکو بیا شرف الدین اشرف دوا، وفادار مومند او وقار سلام خیل یو یو ویکټ واخیسته. بندي امیر خمان لوبډلې بیا د هدف د 3 اور په 3 توپ د 3 لوبغاړو په وټ کې 2 پوره کړ. د بندي امیر لوبډلې په توپ وهونکي عثمان غنی 5، حضرت الله عزازی 8 او ناصر جمال شل ناسوزیدلې منډې وکړي. د دې لوبي د غوره لوبغاړي جایزه عثمان غنی ته ورکړل شو. همدا ډول وس یو بل لوب روانه ده چې مسائنه د سپینغر پر وړاندې لوب کوي. تر دم غړي پوری سپینغر لوبډلې یو سلاتل منډې کړي. ولس لوبغاړي سوځېدلې دي خو دوی ته 221 منډې هدف ورکړل شوی دی. په غور ولایت کې د فوټبال غوره لیگ سیالۍ پیل شوې. د دې ولایت د ورزش امیر محمد غوري نن ازادي راډیو ته وویل په دې سیالیو کې د ځوانانو شلو لوبډلو ګډون کړی. خغلی غوري وایي دا سیالۍ به 2 دوام وکړي. د دې ولایت د ورزش امیر زیاتوي دا په غور ولایت کې د کورونا وایرس له کبله د قرنټین د وضع شوي وضعیت له پای وروسته لومړنۍ سیالۍ دي چې کیږي. د دې سیالۍ موخه د ځون په کچه د لوبډل لپاره د لوبغاړو موندل ښودل شوی دي. او د توکیو اولمپیک یو لوړ پوړی چارواکی وایي د توکیو اولمپیک باید راتلونکی کال په هر ډول چې وي وشي. د جاپان کیودیو خبری اژانس د هیواد د اولمپیک او پارا اولمپیک سیالیو د وزیر سیکو هاشیموتو له قوله لیکي دا سیالۍ باید د لوبغاړو هڅو او ترڅنګ د سیالیو د مسؤلانو هڅو ته په پام وشي. سیکو هاشیموتو زیاتوي دا په پارا اولمپیک ټول مسؤلان د دې لپاره کار کوي چې د کورونا وایرس سره سره د لوبغاړو هڅي او تمرین یو ځای ونیسي. د اولمپیک د 2020 کال سیالۍ چې تمه وه د دې کال په دوبي کې په توکیو کې وشي د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله وځنډېدې.
اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې معلولیت څه دی، په دې اړه کوم حمایتي قوانین شته؟ افغان معلولین له کومو ستونزو سره مخ دي او دا چې له دوی سره څه مرستې شوي؟ په دې اړه په دې خپرونه کې پرې غږیږو. د خپرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د مرکزي دفتر د ځانګړو څېړنو مسؤل ښاغلی محمد عالم عزیزي دی. عزیزي صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایو. په پیل کې که راته ووایه چې معلولیت یعنی څه؟
زه هم په خپل وار د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم، او د تاسو د زوال په رابطه باید ووایم چې معلولیت هغه څوک دی. معلول هغه چا ته ویل کیږي چې یوه جسمي، ذهني او یا رواني کمزورتیا ولري یا حسي کمزورتیا ولري، او د